د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نور یاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او څارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د چین لوړ پوړو چارواکو افغان ولسمشر ته د ډاډ ورکړ چې هېواد د افغانستان د سولې ایزي بیا رغونې ملاتړ کوي. راپورونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو څخه دریځو د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه 10 تنه سنی قبایل په ډله ییز ډول وژلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو له لورې د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی، پرون یې د هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. د چین ملي ولسي کانګرس رئیس ژانګ دی جینګ له ولسمشر احمدزی سره په کتنه کې وویل چې چین د افغانستان د سولې ایزي بیا رغونې ملاتړ کوي او د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی. ژانګ وویل ملي ولسي کانګرس به چې د چین تر ټولو لوړه مقننه جرګه ده، د افغانستان له ملي شورا سره ګډې هڅې وکړي څو د دوه هیوادونو ترمنځ د قانون جوړونې او خلکو د سولې ایزي بیا رغونې د خدماتو په وړاندې کولو کې د تجربو شریکول زیات شي. ژانګ همدارز له دواړو هیوادونو غوښتل چې د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو ستراتیژیک مشارکت لوړ حد ته ورسوي. تر دې مخکې د چین صدر اعظم لی کیانګ هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره ولیدل. ولسمشر احمدزی به دغه راز نن هم په چین کې لیدنو کتنو ته دوام ورکړي او سبا به هم د استانبول د پروسې په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او څارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزی د دې خبرې د کولو تر څنګ وویل چې سترې محکمې د کابل بانک په غلا کې شامل کسانو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړې ده.
د افغانستان قضا مستقل دی او دوی کوي شي چې په خپل صلاحیت سره سم اختصاصي محکمه وټاکي. مخکې ځانګړې محکمه چې تاکل شوی و هغه هم اختصاصي و، په دې چې دا دوسیه ډیر مهم ده او اوراق اسناد ډیر دي، باید سر په اقدام وسی.
عزیزی وویل چې دا محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د کابل بانک دوسیه ژر بشپړ شي. د لوی څارنوالۍ ویندوی دغه راز وویل چې د کابل بانک په قضیه کې دوه ډوله کسان ښکیل دي چې یو هغه کسان دي چې له درغلۍ کار اخیستی او پیسې وهلي، او بل هغه کسان دي چې تجارتي اختلاف لري او پر ځان پور نه مني. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د پاکستان له 19 کلنو ټیم سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کشر کرکټ لوبغاړي له خپلو پاکستاني سیالانو سره د دریو مسابقو لپاره پاکستان ته تللی دي. د سیشن بي پورز لومړۍ مسابقه افغان لوبغاړو په 10 وکټونو وګټل، خو پرون په دوهمه مسابقه کې پاکستاني لوبغاړو په 0 وکټونو افغان لوبغاړي مات کړل. نننۍ مسابقه د دوه لپاره مهمه ده ځکه چې ګټونکي د دې سري زیا لړۍ ګټونکي ام پیژندل کیږي. د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې وسلوالو پرون په سوریه کې د کوردانو د خونځي 25 زده کوونکي خوشې کړل. دغه ډلې په مئی میاشت کې 150 زیات ماشومان برمته کړي وو. په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقوقو ډلې وویل چې دغه ماشومان د سوریه د مینبچ په ښار کې خوشې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د 1400 کلونو ترمنځ ماشومان د سوریه له کوباني ښار نیولې وو. څو اونۍ وروسته یو شمېر ماشومان تښتېدلي او یو شمېر نور په ډلو یا انفرادی ډول خوشی شوی وو. راپور نوای چې د اسلامي دولت وسلوالو څخه دریزو د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه 10 تنه سنی قبایل په ډله ییز ډول وژلي دي. سیمه ییزو چارواکو وویل چې دا کسان پرون د انبار ولایت په هیت ښار کې وژل شول. دا ښارګی له بغداد لویدیز پلو ته 140 کیلومتره لرې دی او د روان اکتوبر په میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو څخه دریزو لاسته ورغلی وو. د انبار د ولایت شورا رئیس صباح کهروت ویل وجل شوی کسان د البونیمار قبیله غړي دي چې د اسلامي دولت له وسلوالو څخه دریزو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. روسیا او اوکراین د ګازو پر سر د اختلاف د هواري په مقصد د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب نن هم په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکوي. پرون په بروکسل کې په دغه خبرې پیل شو. د اوکراین او روسیې د انرژي وزیران او دغه راز د اروپایي اتحادیې د انرژي کمیشنرانو په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. دا خبرې د تېرې اونۍ د اکتوبر 1 له بې نتیجې خبرو وروسته پیلېږي. د تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې کمیشنر ګوینتر اوتنګر وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی خو په وروستۍ موافقې لا جوړ جړی نه ده شوی. روسیې د جون په نیمایي کې پر اوکراین ګاز بند کړل. ویل چې دا هیواد 5.3 میلیارد ډالر پورې وړی دی. د سریلانکا د طبیعي پیښو د کنټرول وزیر وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 100 تنه د خټو د ښویېدو له کبله ژوندي خښ شول. دا کسان پرون هغه مهال خښ شول چې د چاپو په کرونده کې کورونه تر خټو د چایو په کرونده کې کورونه تر خټو لاندې شول. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې شاوخوا 300 تنه بېدرکه دي. خو د سریلانکا د طبیعي پیښو د کنټرول وزیر مهندا امراویرا وروسته وویل چې اکثره بېدرکه شوي کسان ماشومان او هغه ځوانان دي چې په کار بوختو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو له لورې د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. سرمنشي پرون په یوه اعلامیه کې وویل د نومبر په 2 نیټه په دونسک او لوهانسک کې انتخابات به د اوکراین د اساسي قانون او ملي قوانینو سرغړونه وي. بان کی مون همداراز ویلي چې انتخابات به د منسک د سولې موافقې ته هم سخت زیان واړوي. په دونسک او لوهانسک کې د جلا پارلمان لپاره انتخابات د اوکراین د رواني اونۍ د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو په مقابل کې کیږي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.5، په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 22.8، مزار شریف هم آسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 14.6، هرات آسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 12.3، او په جلال آباد کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 16.4.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپای هم اوریدلی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او څارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي.
بعضې مشکلات لرو
او ښه زیړی دا ده چې د کابل بانک د بحران دوسیې په خاطر دوباره ځانګړې محکمه جوړ شوی ده.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو په وړاندې د مبارزې مسؤلین د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د نشي موادو په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د کابل پوهنتون محصلین هم له نوي حکومت غواړي چې د درسونو کیفیت لوړ کړي.
بعضې مشکلات لرو په پوهنتون کې لکه چې پرې ټول پخواني دي درس راته وایي خو عملي کمی خبره نه راته کوي چې په کومه طریقه باندې موږ د درس وایو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو کې به د پکتیا د یوه اوسیدونکي څرګندونې واورئ چې وایي د ولور پوره کولو لپاره تر ابوظبي پورې تللی دی.
یو لکلدارې وي ما دا ډېر شی ویل اس تقریبا 10 کاله مخکې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک د قضیې د څېړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوې ده. د دې څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزي وویل دا ځانګړې محکمه د سترې محکمې د رئیس په امر جوړه شوې ده. د همداراز په دې قضیه کې د شاملو کسانو د نیولو لپاره د هلو ځلو یادونه وکړه. د ښاغلي عزیزي د څرګندونو په اساس عصمت سروان راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ هغو کسانو ته خبرداری ورکړ چې د کابل بانک په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي او نه غواړي چې محکمې او څارنوالۍ ته حاضر شي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزي پرون وویل هغه کسان چې محکمې او څارنوالۍ ته نه حاضر شي باید په دې فکر کې نه وي چې په نظام یا سیستم او یا هم قانون کې به تغییر راشي. دوی باید د افغانستان د خلکو او دولت پیسې راوړي او محکمې ته حاضر شي. د کابل بانک په دوسیه کې د حکومت هدفونه داسې څرګند کړل.
په دغه دوسیه کې دولت دوه هدف لري، یو د پیسې ټولول بیرته افغانستان بیت المال ته سپارول، او بل موضوع د دوی مجازات چې په دواړه برخه کې کار شوي دي. ځینې مقروزین د دوی دوسیه او مقروضیت او اهل منازعهی موضوعات مخکې هم د تجارتي محکمې لخوا بررسی لاندې ده، چې موږ اوس منتظر یو تر هغه چې محکمې څه فیصله کوي، تجارتي محکمې چې چیرته دوی وایي چې دغه موضوعات تجارتي ده بس تجارتي فیصله پرې کیږي، او چیرته چې ویل سي چې په دې کې جرمي موضوعات ده بیا هغه وخت څارنوالي هم په دغه موضوعاتو کې بیا خپل اجرات کوي.
د لوی څارنوالۍ ویندوی همدارس هغو کسانو ته چې له هېواده بهر د خبرداری ورکړ چې که حاضر نه شول په غیاب کې محکمه پریکړه کوي، او که دوی په هر هېواد کې وي د محکمې حکم پرې اجرا کیږي. د لوی څارنوالۍ ویندوی دا هم وویل چې په کار کې د سرعت راوستلو لپاره د کابل بانک د قضیې د څېړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوې ده. د وویل دا ځانګړې استیناف محکمه به ژر کار پیل کړي.
د کابل بانک د بحران دوسیې دوباره افغانستان سترې محکمې ته وسپارل سه، او ښه زیری دا ده چې د کابل بانک د بحران دوسیې په خاطر دوباره ځانګړې محکمه جوړ سوی ده. ځانګړې محکمه په دې معنی چې په کار کې سرعت راسي، او دغه ځانګړې محکمه صلاحیت لري چې د کابل بانک د بحران دوسیې په سر قانوني اجراءات وکړي او رسیدګي وکړي.
کابل بانک چې په 2004 میلادي کال د شیرخان فرنود له لوري جوړ شو، د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي بانک و. د بصیر عزیزی په وینا د خلیل فیروزی او شیرخان فرنود په شان د کابل بانک په اختلاس کې د تورنو کسانو جایدادونه تثبیت شوي او خرڅلاو یې ممنوع شوی دی. د همداراز ویل چې دا کسان په هیواد کې دننه او بهر هم جایدادونه لري، او په دې لړ کې و هیوادونو ته لیکونه استول شوي دي. کابل بانک په 2003 میلادي کال وروسته له دې له سقوط سره مخامخ شو چې نږدې یو میلیارد ډالر یې اختلاس شول. وروسته دا بانک دولت په کنټرول کې راوست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو په وړاندې د مبارزې مسولین د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د نشي موادو په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه د دوی په وینا دغه ستونزه د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د قانون حاکمیت هم ګواښي. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د ملګرو ملتونو د سازمان د افغانستان لپاره د مسؤلینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد پر 2900 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د نشي موادو په وړاندې کورنۍ او نړیوالې هڅې له تیرو 13 کلونو راهیسې په دې هیواد کې روانې دي. نور تفصیل له کابل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې د دې هیواد نوي حکومت څخه وغوښتل چې د نشي موادو د تولید او قاچاق مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د دې سازمان د نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارک د چهارشمې په ورځ په کابل کې خبري ناسته وویل چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د یو مخدره مواد د راتلونکي دولت لپاره یو جدي ګواښ پاتې دی. له مخدره موادو سره د مبارزې ستونزې هم نوی دولت ته پاتې دي. د کورنی محصول په توګه ترک چاخوا څوار لس فیصد افغانستان د دولت اقتصاد ته وده ورکوي، او دا له بده مرغه حکومت او د قانون حاکمیت تر تاثیر لاندې راولي. د ملي یووالي نوی حکومت باید په راتلونکي کال کې له مخدره موادو سره مبارزه په خپل کاري لومړیتوب کې راولي. ښاغلی مارک زیاته کړه چې په افغانستان کې په 2900 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي چې اوس مهال 5500 متر مکعب ته رسیږي. نوموړي د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره مبارزه د خپلو کاري لومړیتوبونو په سر کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدی هم په هیواد کې د نشي موادو د کښت زیاتوالی تاییدوي.
ما در مورد ضبط مواد مخدر
موږ د نشي موادو د نیولو او د نشي موادو د کښت سره د مبارزې او د قاچاقبرانو سره د مبارزې لپاره د قانون نافذولو، نیولو او د عدالت پلي کولو ته ضرورت لرو. دا مسؤلیت په ډېر شفافیت سره په غاړه اخلم، خو نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت په اساسي او درست ډول په غاړه واخلي. افغانستان په یوازې سر نسی کولی.
افغانستان به تنهایی قادر نیست.
شاغلی راشدی د نشي موادو تولید افغانستان د خلکو لپاره مرګ وباله، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لپاره هم یو ګواښ وباله. نوموړي د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول چې د نشي موادو د تولید د مخنیوي په برخه کې به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د چین لوړ پوړو چارواکو افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې ملاتړ کوي. اشرف غنی احمدزی پرون په پیکینګ کې د دې هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او څارنوالۍ ته حاضر نه شي، په غیاب کې به محاکمه شي. د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې وسلوالو پرون په سوریه کې د کوردانو د ښوونځي 15 زده کوونکي خوشې کړل. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه 30 تنه وبخې سنی قبایل په ډله ییز ډول وژلي دي. روسیا او اوکراین د ګازو پر سر د اختلاف د هواري په مقصد د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب نن هم په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوی بیلتون غوښتونکو له لوري د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. د سریلانکا د طبي پیښو د کنټرول وزیر وایي په دې هیواد کې شاوخوا 100 تنه د خټو د خوېدو له کبله ژوندي ښخ شوي دي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته غوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره تر دې بل شو وخت نه دی راغلی. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغانستان د نوي ولسمشر پر ټاکل کېدو او د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو تر یوې میاشتې زیات وخت نه تیریږي. له بل پلوه نړیوال ځواکونه په دوامدار ډول له دې هیواد وځي او د امنیت په برخه کې خلا شاته پرېږدي. د داسې ستر کورنی بدلون په اوج کې دا د چین لپاره منطقي ده چې د افغانستان په چارو کې پښک شېږدي او له دې هیواد سره خپل شراکت لا ژور کړي. ډیپلوماټ وایي مشر غنی به له چین د خوشاله تګ یعنی د پنګونی د ژمنو په ترلاسه کولو غور کوي. خود چین ولسمشر به دې ته ګوري چې ډاډ ترلاسه کړي چې تر 2015 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیت سقوط نه کوي. ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ناکامۍ پر څرنګوالي بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي وروستۍ برتانوي ځواکونه هم له افغانستان ووتل، خو د نورو هیوادو سلګونو عسکر لا هلته پاتې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. دا عسکر باید د افغانستان په کلیو کې د وسلوالو د تشدد پر ضد په مبارزه کې په ښه ډول فعالیت وکړي. خو د ګارډین په لیکنه کچیر د افغانستان جګړه بشپړه او بریالۍ نشي، په اسانۍ د انتقاد په سترګه ورته کتل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي ډېر راپورونه شته چې د افغانستان په کلیو او ولسوالیو کې د وسلوالو د پراخ شتوالي خبره کوي. نو که په افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول بریالۍ نشي، ناکامي به د چاوي. ګارډین لیکي دا څرګند ده چې د افغانستان پاوز ناکام نشي ګڼل کېدلی، ځکه افغان پوځیان د سیاسي پلان جوړولو او تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري، خو بیا هم توانېدلی چې په دې هیواد کې خپله دنده ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې په عراق او افغانستان کې حالاتو ته وکتل شي، نو لیدل کېږي چې ستونزه د ناټو په ځواکونو کې ده، ځکه چې هغوی له تشدد سره د مبارزې لپاره مناسب نه دي. د ګارډین په وینا ناټو د تروریزم ضد مبارزې په نسبت د نورو ستراتیژیکو اروپایي سازمانونو په څیر د سړې جګړې د حالاتو لپاره اغیزمن سازمان ګڼل کېدلی شي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. افغانستان د پاکستان د پوز دا تور رد کړ چې کنی افغانستان پاکستاني طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د پوز ویندوی پرون وویل چې د دوی د هیلې خلاف افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان دا اداره دوی او وایي افغانستان په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پاکستان پوز پرون شکایت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال عاصم بجوا وویل د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د پولي دی لورته آزاد عملیات کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان دا اداره کړې ویل چې افغانستان په خپل په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. د په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
افغانستان نه وایي چې په سیمه کې بلکې په ټول نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني ده. د افغانستان ماشومان، ښځې، زاړه علما، روشنفکران هر ورځ د افغانستان عسکر پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي او موږ د دې سره هر ورځ په جګړه کې یو. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لویه قرباني د راپورته شي او بیا د تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. افغانستان دولت همیشه دغه درد خپلو ګاونډیانو ته ورکړی ده، خاصا د پاکستان اسلامي جمهوریت ته چې موږ به هېڅکله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګاونډي هېواد د سولې، ثبات او امنیت په مقابل کې یا استفاده وشي. او
پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل، خو باجوا وایي چې افغانستان د دوی له غوښتنې سره سره مرسته نه ده کړې. باجوا په یوه خبري غونډه کې وویل موږ له افغانستانه هغسې همکاري نه ده ترلاسه کړې چې د ضربې مومن د عملیاتو تر پیلولو مخکې مو توقع لرله. د همدار اسویل موږ له دوی څخه وغوښتل چې تروریستان وځپي، مخې ونیسي، وی وژني یا یې مشتره وسپاري، خو دوی همکاري ته حاضر شوي نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دشمن دی او باید دواړه هیوادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
په دې شک نشته چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن دی او دواړه هیوادونه باید د ډېرې نږدې همکارۍ په نتیجه کې، د ډېرې نږدې تماسونو په نتیجه کې، د یو ګډ پروګرام په اساس باندې د دې ګډ دښمن سره ګډه مبارزه وکړي، تر څو موږ نه یوازې خپل ولسونه د دې منفي پدیدې نه وساتو، بلکې د نورو مهمو همکاریو لپاره چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې شي په پراختیا عمومي، خاصا اقتصادي همکاري، د دې لپاره مناسبه زمینه برابره
شي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پاکستان پر افغانستان تور پوری کوي چې پاکستانی طالبان په خاوره کې پناه اخلي، خو تر دې مخکې افغانستان تل پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ، تمویل او په وسلو سمبالولو تورن کړی او ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران او د مشرتابه شورا غړي د پاکستان په خاوره کې دي، خو پاکستان د افغانستان دا تورونه ردوي. افغانستان د غراس پر پاکستان تور پوری کوي چې پر کونړ ولایت توغندوی بریدونه کوي چې له کبله په لسکونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي چې کورونه پریشتي.
د پاکستان پوځي چارواکو د غراس پرونه دا وکړه چې په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو سختریزو په وړاندې ورستیو عملیاتو کې لشلو زیات وسلوال وژلې دي. د غراس دوی ویلي چې په دغه عملیاتو کې اته پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کابل پوهنتون محصلین له نوي حکومت غواړي چې د درسونو کیفیت لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې نوي حکومت باید پوهنتونونو خپلواکۍ ته جدي پام وکړي. د وزارت د کیفیت د تضمین رئیس محمد نذیر نجرابی پرون په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو څو کلونو کې ځینې کړیو د هیواد د پوهنتونونو کې د کیفیت د لوړېدو مخه نیولې ده. تفصیل د محمد وایسمین په رپورټ کې.
د هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو د کیفیت د لوړولو په خاطر د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د لوړ زده کړو وزارت چارواکو وویل هڅه کوي چې د هیواد په پوهنتونونو کې د تدریس میتود د نړۍ په کچه لوړ کړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د کیفیت د تضمین رئیس محمد نذیر نجرابی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې د لوړ زده کړو کیفیت ته د حکومت د نه پام لامله پر زده کړو منفي اثر شوی دی.
یک دهه گذشته
تیرې ویلې چې په هونتونونو ته پام نه وو، د پهونتونونو خپلواکي په هغه ډول چې ضرور و نه د ورکل سوي، او بل دا چې تاسو ګوري د لوړ زده کړو وزارت تر ټولو کم بوده جزنګړې سوي. ل نوې حکومت څخه مو دا غوښتنه چې له وسوال ځواکونو له وزارتونو ورسته دي لوړ زده کړو ته زیاته بوده جا په واکې ورکړي.
په ورته وخت کې د کابل په پوهنتونونو کې د زده کړو پر وړاندې ستونزو ته د حل لارو موندلو په نامه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په طب پوهنتون کې جوړه شوې وه، ډیری استادانو له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د زده کړو د کیفیت لوړول په خپل کاري لومړیتوب کې راولي. په دې هکله یو شمېر محصلینو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زمنګ درسونه خوشبختانه باز مزمن زمنګ اپډیټ شوی دی د انټرنیټ سره زمنګ استادان لاسرسي لري او د انټرنیټ نه مواد راخلی ولې متاسفانه ځینی مواد زمنګ پخوانی استادان هم لوستلی امغه مواد چې پخوانی شیوه باندې تدریسي
منو فرید احمد سنیزای دی د دوم سیم په دیسپاتولوژي محصله ما موږ بعضی مشکلات لرو په پنتون کې لکه چې پرې ټول پخوانی دی درس ته وایي خو غمونی کوم خبر نه راته چې کوم طریقه باندې موږ د درس وایو
لدی مخکې هم په کابل په هنتون کې د زده کړو د میتود د غیر معیاري توب په حق لا شکایتونه موجود وو اوس د کابل په هنتون ډیری محصلین په دې باور دي چې تیر حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او تم لري چې د ملي یووالي حکومت به د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
چارواکي او سیاسي فعالان وایي د سوریې د خپلواک پوځ د یاغي ډلې یو شمېر جنګیالي د کوباني په ښار کې له کوردي مدافعانو سره د مرستې لپاره د ترکیې له لارې دغه ښار ته ننوتلي دي. دغه جنګیالي مخکې له دې چې د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه سوریې ته په لاره ترکیې ته ورسېږي کوباني ته داخل شوي دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپورټ کې.
ریپورټونه وایي د سوریې د خپلواک پوځ جنګیالي څو ساعته مخکې تر دې چې د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه د ترکیې له لارې د سوریې سرحد ته ورسیږي د چهارشنبې په سهار مهال کوباني ښار ته داخل شول. د عراقي کوردانو پیشمرګه ځواکونه هم د سوریې کوباني ښار له مدافعینو سره مرستې لپاره د دغه ښار لور ته خوځېدلي دي. د فرانسې خبري آژانس د محلي چارواکو له قوله وویل د سوریې د خپلواک اردو 150 جنګیالي د شپې په تیاري کې کوباني ته ننوتل. ترکی چارواکو په فوري توګه په دې حکلات نه دی ویلي. دا هم نه ده څرګنده چې دغه جنګیالي اصلا له کوم ځای راغلي. د سوریې خپلواک پوځ د بشار الاسد د رژیم یو مخالف سازمان دی چې څو معتدلې یاغي ډلې پکې شامل دي. بلخوا د عراقي کوردانو پیشمرګه جنګیالي د چهارشنبې غیظ مهال د اربیل له ښاره په الوتکه کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سن لیورفا هوایي ډګر ته ورسېدل او له هغه ځایه د ترکیې امنیتي ځواکونو په بدرګه د سوریې سرحد ته ورسېدل. د عراقي کوردانو یو بله ډله جنګیالي چې درنې وسلې او توپونه ورسره وو د ځمکې له لارې د ترکیې لخوا د سوریې سرحداتو ته رسېدلي. دوی کوشش کوي چې د کوبانی د ښار له کوردی مدافعینو سره مرسته وکړي. اسلامي دولت دلې له دوه میاشتو راهیسې د کوبانی د نیولو لپاره جګړه پیل کړې.
د ژوند رنگونه
نومې باتور ده.
کوم چې اوسیدونکي
پښتیا اوسیدونکي پټن ولسوالۍ منډۍ خروټه
څه کاروبار کوي څه کوي په سبوخ دي
ولا دا د ورځ مزدوري کوي یو جای بل جای بل جای درې کال مې دوبۍ کې تیر کړل. ابو زبۍ کې بیا غنم سره اغلم سمودا مې په هغه کې تیر کړل. اردو کې
دوبۍ ته ولې تللای وي غلط شي
موږ ډېر غریب وطن ده بس کار بر مې نشل د بجتی لاړم سي زمرا ټاکه ټوکه مزدوري مې کوله سي کور مې جوړ کړو ادمه وک زمرا رزستان خدای دې زمرا گزاره مې وکړه سي درې کال مې مغربي وکړه سي ما کار بشلان سي
یعنی دې ولورته پورا کول له پاره تللې وې دوبۍ ته
او مس ورور مې براګه سره اغلم
سمره ولوري درنه خسته یو ستې انټر دوبۍ اولی گلی
یو لکل دارې وي او ما دا ډیر شې وی لاس تقریبا ډیر لاس کله مخکي
اوس خو به کله کله نه ورته یادې ته د تا د ولور په سره انټر دوبۍ ورسیدم
ولار مش پر سره جنگ باندې خبره ونه زه دا نشتا ورونو زیاده سره کو پیسې زیاده نه شې دوی غریبانه وکنه ما سره به کومه کړې وو انداس بیا کړې وي یو هغه مان نه منی نو ما په دې دنه ریواج نه ځان سي درکړې بیا باندې په غورا کا وځه انداس یې راکړې یار څه خندل بده
کې ادنه سره درکړې په غور دی ورکاو
ریختیا وای یاره والا فزان تی بازار نه کیدای شي کني مخ جنگ نه شو نه ورته وات دی وای خو به کومه دا ټول به تعلیمي ده که تعلیم وای کنه کله مې زه خدای افغانستان کې امن راوړي خدای کرار راوړي چې مختبه نه مونږ وای اس نه څه زده کو یا خپل په خاصو په تبرګ نه وای ته پیږي دا ټول نه کوم کلی له واجی بیا نه مې له واجی
اوس ته زه وینم نه خدای د تا هم درې لور کني دي ته به څنګه ولور په اخلي کنه
یاره زه خو ان شاء الله خو ری ته دا څه سره ورته پیدا کوم په غور نه ور کوي مو شریعت کو سناخرو زغنا پمړی گئے ما ورونو ایم گبلارو نه ایم گنی کانو پیسې بوښتل یا لګی اړیری پمان نه شو الله خورانه الورانه خراب ورته کوي نو زه زره کې نه خو کنه
مکتب پی وای پلوونو د کنه د دوی د مکتب پومر
وای د دوی نه لګ لګ وایو ګور کې د امور قرآن شریف ورته وای
مکتب سنت په سیم کیم
یاره جون کې مکتب د اوس نستا خو ورونو مې دي د کلیوال مې دا غسه مکتب هدي ورکو ده انم پوري چې کلا کلا خپل مکتب یان اور درازی ما جنکه مکتب چنده نشته
زلم غوری چې دنجونو مکتب می د لونی د شامل کې په مکتب کې
واله نه مخړه کوششونه وکړل مو سره حکومت یې سمګاریونه کړل حسن موږ پټن ولا سوالی حکومت کو نه کټور کورونه مردو وړ یې زه خوښ کوم چې موږ ټول تعلیم کو زندگی ما انده خاص کی ما جنکه می سزدا کی ابو سال خان درې مامش پګم وم پر مکتب یې لکنه خو ما یې په پاکستان کې ویلیدا پاکستان کې د غزګړی سیمه مو د موږ سره دی بیا ضرور نه پرخ مرتل مزه بلک دیني سباګم وایم لکه مکتب وایم د سکول سبب یې زدا کوم انده به می جوړ شي هغه ضرور می جاهل شي زدا نه وو پختله ورته نو وایته مکتب یې کور خلخانه دی داغتی دی واس من رسید سره وی با سلام
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسې احمد جعفر احمدی ستوري ترغلی مهرباني
تشکر از شما سلام.